پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه. السلام علیکم، دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. لدی شبې دا خبرونه پیل سو نن پنځشنبه ده د کب یهود میاشتې 19 د مارچ 10. خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ترکی چارواکو په رسمي بلنه د یو لوړ پوړي حکومتي پلاوی په مشرۍ دغه هیواد ته رسیدلی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقاهر بلخي په وینا ښاغلي متقی به د انتالیا په ډیپلوماتیک فورم کې د ګډون ترڅنګ وینا وکړي او د افغانستان په اړه د بیلابیلو هیوادونو استادو سره به خبري وکړي. د ترکیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د متحده ایالاتونو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د افغان کډوالو لومړۍ ډله د ویرجینیا په شمالي برخه کې یو نوي موقتی استوګنځای ته رسیدلې. د وزارت پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل دغه افغانان چې د تیر کال په اګست میاشت کې امریکایي ځواکونو د کابل له هوایي ډګر څخه په الوتکو کې ایستلي وو، د لیزبورګ په نېشنل کانفرنس سنټر کې ځای پر ځای شوي دي. د بیان له مخې دغه افغانان به چې شمېر شاوخوا 300 ته رسیږي په دې مرکز کې تر هغه اوسي چې د میشتېدو د خصوصي سازمانونو په مرسته ورته د امریکا په نورو برخو کې و سیدو دایمی ځایونه پیدا سي. د اوکراین چارواکي وای په ماسره سیوی ساحلي شار ماریوپول کې یو زیژنتون دروسی په یو هوایي بریډ کې ویجاړ سوی او لښت لږه ولستنه ټپیان سیوی دي. دغه بریډ د واشنگټن، لندن او واتیکان په ګډون یو شمیر نړیوالو غندلې پر دغه روختون داسې محل بریډ کې چې پرون د اوکراین له یو شمیر ماسره سو شارونو د خلکو د وټلو لپاره بشري دهلیزونه پرانستل سیوی دي. په دغه شارونو کې دروسی ځواکونو د بریډونو لکبل پلازګونو زره کسان د لمړنیو خدماتو په پراته په خپل کورونو کې راګیر پاتې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر کاملا هارس پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه له پولنډي چارواکو سره د خبرو لپاره پرون د پولنډ پلازمینې وارسا ته ورسېده. نوموړی به په دغه دوه ورځني سفر کې رومانیا ته هم ولاړ سي. د امریکا مرستیال ولسمشر داسې مهال پولنډ ته ځي چې د دې هیواد حکومت وړمه ورځ یو پلان اعلان کړ چې پر اساس یې دا هیواد غواړي د روسیې جټ الوتکې په جرمني کې د امریکا یوې پوځي اډې ته ولېږدوي او تمه کوي چې دغه الوتکې اوکراینی پیلوټانو ته ورکړ سي څو د روسیې ځواکونو د لو په شندولو کې ورڅخه کار واخلي. د دې پر ځای به متحده ایالاتونه پولند ته د امریکا جټ الوتکې ورکوي، خو پنټاګون دغه پلان سم دستي رات کړ او هغه د نه منلو وړ وباله. هغه جنگي الوتکې چې د امریکا او ناټو له هوایي اډو پورته کیږي او له روسیې سره یو متنازع هوایي قلمرو ته داخليږي له اوکراین ورهاخوا د جګړې د پراخېدو خطر زیاتوي. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا ترکیه ته تللی او د اوکراین د ټلویزیون د راپور له مخې هلته به د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره خبري وکړي. ترکیه هیله منه ده چې د دې کتنې پر مهال به په اوکراین کې د اوربان په اړه خبري وسي او دواړه لوري به بالاخره یوې موافقې ته ورسیږي. د دې ترڅنګ د خبرونې په راپورونو کې د دغو مسایلو تفصیل اورئ. د طالبانو یو پلاوی د ترکیې د انتالیا اناتولیو فورم پر افغانستان بحث کوي.
د انتالیا فورم د مارچ له 11 تر 14 پورې د ډیپلوماسۍ بیا تعریفول تر سرلیک لاندې جوړیږي.
د طالبانو لخوا د فعالانو نیول کېدو عکس العملونه پارولي.
د مدني ټولنې د خړو نیول کېدل د ټولو غوښتنې چې خلک یې تمنه لري.
د ځینو پخوانیو چارواکو د لیدونو کتونو زیاتوالي په افغانستان کې لګڼو کسانو سره پوښتنې او شکونه ولاړ کړي.
دغه فعالیتونه د خلکو د پام او توجه جلبولو لپاره دي. غواړي خلکو ته ښکاره کړي چې هشتد یو فعالیت کوي.
اقتصادي خبرونه هم خبرو او په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین وضعیت ته کتنه کوو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې نور بستې اونیز پروګرام خپریږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې 4 دقیقې او 40 ثانیې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ترکیې چارواکو په رسمي بلنه د یو لوړ پوړي حکومتي پلاوی په مشرۍ دغه هیواد ته رسیدلی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان په وینا ښاغلي متقی به د انتالیا په ډیپلوماتیک فورم کې د ګډون ترڅنګ وینا وکړي او د افغانستان په اړه د بیلابیلو هیوادونو له استادو سره خبري کوي. د انتالیا ډیپلوماتیک فورم سبا د مارچ پر 11 پیلېږي او د مارچ تر 14 نیټې دوام کوي. تر اوسه د ترکیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې. دا هم په ډیره تفصیل
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوی امیر خان متقی د یو پلاوی په مشرۍ د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر چاویش اوغلو په رسمي بلنه ترکیې ته روان شوه. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر خپل ټویټر لیکلی دی چې ښاغلی متقیب په ترکیه کې د انتالیا په ډیپلوماټیک فورم کې ګډون وکړي او هلته به د افغانستان په اړه ګډونوالو ته د وینا تر څنګ په یو باس کې ګډون هم وکړي. ورسره به د ترکیه او د نړۍ د مختلفو هیوادونو له بیلابیلو راغلیو لوړ رتبه پلاو سره ناستې وکړي او د افغانستان په اړه به خبرې وکړي. د انتالیا فورم د مارچ له 11 تر 14 پورې د ډیپلوماسۍ بیا تعریفول تر سرلیک لاندې جوړیږي. عبدالقهار بلخی دا هم ویلي چې د فورم افتتاح د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان په وینا کېږي او وروسته به د بیلابیلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او لوړ رتبه چارواکي وینا او د مختلفو موضوعاتو پاړه بحثونو کې ګډون وکړي. معلومه نه ده چې ښاغلی متقیب د دې سفر پر مهال نورې کومې لیدنې کتنې ولري. ترکیه لیواله ده چې په خپله خاوره کې میشت افغان سیاستوال له طالبانو سره د ګډ حکومت جوړولو ته وهڅوي، خو طالبانو په دې اړه د ترکیې رول ته تر اوسه پورې ډېر فرصت لا نه دی ورکړی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر چاویش اوغلو یو ځل مخکې د همداسې اجنډا په ملتیا کابل ته هم سفر درلود. ترکیه له قطر سره یو ځای د کابل او د افغانستان د نورو هوایي ډګرونو په عملیاتي چارو کې برخه اخیستو ته لیواله ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د ترکیې چارواکو په رسمي بلنه د هیواد ته سفر کوي چې د ترکیې په ګډون هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او طالبان له دې اړخه په نړیواله کچه له ستونزو سره مخ دي.
ومردل چې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د دوی د یو هیئت غړي ترکیې ته رسیدلی دي. دغه هیئت به د انتالیا په ډیپلوماتیک فورم کې د ګډون تر څنګ د بیلابیلو هیوادونو له استازو سره خبرې وکړي. د ترکیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د انتالیا ډیپلوماتیک فورم سبا د مارچ پر 11 نیټه پیلېږي. په داسل کې چې د طالبانو د حکومت خوا په بیلابیلو قشرونو کې د خلکو نیونې روانې دي او دغو نیونو غبرګونونه پارولي. د طالبانو حکومت وایي چې دا کار د خلکو د خوندیتوب، امنیت او ثبات لپاره کوي، خو د کابل ځینو اوسیدونکو په دې باور دي چې د طالبانو د حکومت لخوا د عامو وګړو، د پانتون د استادانو، مدني فعالانو او هنرمندانو نیول سم کار نه دی. دا هم په ډېره تفصیل
د مدني ټولنې د خړو نیول کېدل د ټول غزې
د کابل خار د پولیسو سرخ اوسیدونکو دی. د چې کابل کې دی او په هانتون استاد دی، د موضوع د حساسیت لپاره نغوري نومې په دې راپور کې واخیستل شي. خو یې نګدې درې میاشتې مخکې ورته له افغانستان څخه د وتلو زمينه برابر شوه. خو دای ز کابلان نه روچې د طالبانو حکومت ژمنه کړې و چې خلکو ته به په حکومت کې د کار لپاره یو خوندې چاپیریال برابر کړي. خو سوي د په هانتون دوستانو په ګډون د طالبانو د حکومت لخوا د خلکو نیول نیولو اندیښمن کړی دی.
د دلیل او پلمې پرته د په هانتون د استادانو د مدني ټولنې د خړو نیول کېدل د ټوله غصه چې خلک یې تمن لري. بیا له دا چې خلکو انکار کوي او وایي چې دا کسان یې نه دي نیولې، خو نیول شوي کسان له خوش کېدو وروسته وایي چې طالبان نیولې. دا غصه چې اعتبار ته صدمه رسوي او د خلکو باور کمی
او په دې کار سره صرف د خلکو حکومت
روینا د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د تلورم کال محصله ده. دا وایي چې تر دې وړاندې به په پانتون کې په سیمینارونو کې په آزاد ډول خپل غږ او لیدلوری له نورو محصلینو سره شریکو، خو په خبره یې اوس د طالبانو له حکومت څخه ویره د دې لامل شوي چې آن خپل ټولګیوالو سره په ډاډه زړه نه کیسې وکړي او نه هم خپل لیدلوری شریک کړي.
د طالبان حکومت باید زغم ولري، حوصله ولري او د ټولو خواو غږ واوري تر څو به خلک ونیسي او څومره نور کسان به ونیسي. دا د ستونزې حل نه ده، بل نور ستونزې رامنځته کوي.
د یادونې ده چې د اگست 15 پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د بیلابیلو قشرونو په لسګونه کسان د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي چې بیرته خوشي شوي، خو د یو شمیرو په اړه ادعا کوي چې لا یې هم برخلیک نه ده. معلوم په دې نیونو کې معترضې ښځې، د پوهنتون استادان، مدني فعالان او هنرمندان هم شامل دي. په تر ټولو تازه مورد کې افغان کومیدیانه ندیمه مشهوره په پټینګره کاکی هم د طالبانو له بنده خوش شوه. د نوموړي ورور داستان نور ازادي راډیو ته ویلي چې خور یې له شاوخوا درې اونۍ بند وروسته بیرته خوش شوې ده. هغه دا هم ویلي چې له ندیمه د طالبانو په کورنۍ او چارو وزارت کې تحقیقات کېدل. خود طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد وایي چې دوی دا کار د خلکو د خوندیتوب او امنیت او ثبات لپاره کوي.
چانه وضاحت غوښتل سوی دی او څوک کېدای شي په ځینو وختونو کې اشتباه پېښ شوي وي، بېرته غره فسی د معذرت په غوښتلو بېرته خوش شوي کور ته تللي. ځینې امنیتي پېښې او ځینې دعوې او ځینې مسائل شته چې هغه وجې نه حکومت وظیفه لري توقیف ولري.
د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي او له دې ډلې نجیب ننګیال وایي په افغانستان کې داسې رژیمونه مخکې هم تیر شوي خو بقایې نه ده کړې. نوموړی وایي کوم رژیمونه چې بشري حقونو ته درناوی ونه لري لنډ وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پخوانی ولسمشر حمید کرزی د جمهوریت نظام د ملي مصالحې د عالی شورا د پخوانی رئیس عبدالله او د مشرانو جرګې د پخوانی رئیس فضل هادی مسلمیار ترمنځ وروسته یو پرله پسې او تودو لیدنو کتنو د خلکو ترمنځ یو لړ پوښتنې پیدا کړې دي. د هغو معلوماتو پر بنسټ چې د شغلی عبدالله پر فیسبوک پاڼه خبر سوي، نوموړي په تیره یو میاشت کې دوه وارې له شغلی کرزی او درې وارې له شغلی مسلمیار سره په خپل کور کې کتلي او ویل سوي چې د دوی ترمنځ د افغانستان پر روان وضعیت بحثونه سوي دي. خو د ملي مصالحې په عالي شورا کې د شغلی عبدالله مرستیال اسدالله سعادتی بیا دا کتنې د افغانستان د ثبات او ملي یووالي لپاره مهمي ګڼي. نور جزئیات په دې راپور کې اوریدای شي.
تر ټولو تازه لیدنه کې چې د چهار شنبه پورس شوی، خاغلی عبدالله په خپل کور کې لومړی د مخکینی نظام د مشرانو جرګې له رئیس فضل هادی مسلمیار او بیا وروسته له پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره لیدلی دي. د هغو معلومات پر بنسټ چې د خاغلی عبدالله په فیسبوک پاڼه خپاره شوی، نوموړي په تیره یو میاشت کې دوه واری له خاغلی کرزی او درې واری له خاغلی مسلمیار سره په خپل کور کې کتلی او ویل شوی چې پر روان وضعیت خبرې شوې دي. د دغه مخکنی او افغان چارواکو او سیاسيونو ګرمو او پر لپسې لیدنو کتنو د خلکو ترمنځ پوښتنې پیدا کړې او انتقاد ده دی چې دا لیدنې کتنې دوی د خپلو ګټو لپاره کوي نه د خلکو لپاره. په ټولنیزو رسنیو کې بیا تر ډیره په یو سیاسي طنز هم بدل شوې دي. د کابل ښار اوسیدونکي مرجانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دغه کارونه اولیدنې د خلکو درد نه دوا کوي. دغه تیری باید هڅه وکړي چې یو عملی کار د خلکو لپاره وکړي، نه دا چې هره ورځ عکس واخلي او خبري کړي.
د کابل ښار بل اوسیدونکي او د ټولنیزو رسنیو کارونکي قسم هم ورته نظر لري.
دغه فعالیتونه د خلکو د پام او توجه جلبولو لپاره دی. غواړي خلکو ته ښکاره کړي چې هشته دی او فعالیت کوي. آن دوی خپل له هغه څه چې روان دي معلومات نه لري.
د خاغلی عبدالله د فیسبوک پاڼې د معلوماتو لمخې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته، نوموړي له خاغلی کرزی او خاغلی مسلمیار سره دوه ویشت وارې لیدلی دي چې ډیری لیدنې د په کور کې شوې دي. په لومړیو کې او په ځانګړې توګه په اګست میاشت کې په دې لیدنو کې نورو سیاسي مشرانو او د بهرنیو هیوادونو ډیپلوماتانو هم ګډون کړی و. په داسې حال کې چې په تیرو څلورو میاشتو کې بیا دغه لیدنې خپلمنځي وې. خو مخکې د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال اسدالله سعادتی چې په یو شمېر دغو لیدنو کې حضور درلود، ازادي راډیو ته وویل چې دا لیدنې کتنې د افغانستان د ثبات، امنیت او ملي یووالي لپاره په خبرو ورټولیدي.
صوبتای عمومی امیس کې عمومی خبرې امده غدي چې دغه مشران چې پاتې دی غواړي چې په وسنی وضعیت کې د ثبات، امنیت او ملي یووالي په برخه کې مرستندوی وي. نه د امارت لخواونه هم د دغه سیاسي مشرانو لخوا په وسنی حکومت کې د ګډون پاړه کوم بحث شوه.
د خاغلی سعادتی په خبره د لیدنې کتنې به کومه ښکاره نتیجه ونه لري، خو په خبره یې کوم موضوعات چې یاد شول په دې برخه کې بې اغېز هم نه دي. د یادونې ده چې د اګست له 15مې پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنې دو مخ کې د ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غني او مرستیالانو په ګډون یې ډیری افغان سیاسيونه او مخکینی چارواکي له افغانستان ووتل، خو یو شمېر کم بیا په هیواد کې دننه پاتې شول چې خاغلی عبدالله، خاغلی کرزی او عبدالهادی مسلمیار له مهمو دغو د ګوتو په شمېر کسانو څخه دي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا،
له
آسیا تر اوسترالیا، ازادي راډیو واوري او ځان خبر کړئ.
د اوکرين چارواکي وای په ماسره سوي ساحلي شار ماريوپول کې یو زیژنتون دروسي په یو هوایي بریټ کې بجړ سوي او لشت لږه ولستنه ټپین سي وي دي په دغه بریټ کې د زینو نورو کسانو د وجل کېدو راپورونه هم ورکول سي وي دي غنو هیوادونو د حمله غندلې ده د غرض د امریکا مرستيال ولسمشر کامل هارس پر اوکرين دروسي د يرغل په اړه ل یو پولندي چارواکي سره د خبرو د پاره د پولند پلازميني ورسا ته ورسېدنه موړي په دې دورزني سفر کې رومانيا ته هم ولاړ د امریکا مرستيال ولسمشر داسې محل پولند ته ځي چې د دې هیواد حکومت وړ مورز یو پلان اعلان کړ چې پر اساس دا هیواد غواړي د روسي جټ الوتکې په جرمني کې د امریکا یوې پوځي اډې ته ولېږدوي او تمه کوي چې دغه الوتکې اوکرایني پیلوټانو ته ورکړ شي څو د روسي ځواکونو د حملو په شنډولو کې ترې کار واخلي د غرض د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا ترکیه ته تللی او د اوکراین د ټلویزیون د راپور لمخې هلته به د روسي له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره خبري وکړي ترکیه هیله مند ده چې د دې کتنې پر مهال به په اوکراین کې د اوربند په اړه خبري وسی او دوړ لوري به بل اخر یو موافقې ته ورسیږي د اوکراین په اړه بل موضوع ده چې له اوکراین سره د امریکا د متحده ایالاتونو استازو جرګې په بشري او پوځي برخو کې د میلیارډونو ډالرو د مرستې لایحه تصویب کړه بل لوري ته له جګړو سره سره د جګړو د درېدو هڅې ګړندې سوي احمد شبر په استودیو کې د نور تفصیل راکوي
مننه د امریکا د متحده ایالاتونو استازو جرګې موافقه وکړه چې له اوکراین سره د 13.8 میلیارډ ډالر بشري او پوځي مرسته وشي بلورته د امریکا د متحده ایالاتونو مرستيال ولسمشه کاملا هارس د 2 روپۍ هیوادو پولند او رومانیا په سفر ده اخلی هارس په داس وخت کې پرون ورساته ورسیده چې د پولند حکومت یو رسمخ کې تر دې دا پلان پډاګه کړ چې لمخې دغه هیواد غواړي د روسي ساخت جټ الوتکې په جرمني کې د امریکا د متحده ایالاتونو وی پوځي اډې ته ولېشتوي او تمه کوي چې دغه الوتکې اوکراینی پیلوټانو ته وسپارل شي چې د روسي ځواکونو د حملو په شنډولو کې په اوکراین کې ترې کار واخلي او د دې پر ځای په واشنگتن ورساته امریکایي جټ الوتکې ورکوي خو د امریکا دفاع وزارت دغه وړاندیز رد کړ او هغه د منلو وړ ونه باله د لویدیز په باور هغه جنگي الوتکې چې د امریکا او ناتو له هوایي اډو پورته کیږي او له روسي سره یو متنازع هوایي قلمرو ته داخلي شي له اوکراین ورهاخوا د جګړې د پراخېدو خطر زیاتوي بلې خواته د اوکراین د پلازمېنی والی اولکسی کولیبانن وویل چې د کیف لڅنډو د جګړو لویری شاوخوا لسره کسان د چهارشنبه په ورځ نو روسي مو ته انتقال شول پرون روسی پوځیان د اوکراین په میرپول شار کې د ولادي او نسایي پرختون روسی پوځیانو د اوکراین په میرپول شار کې د ولادي او نسایي پرختون بمباري وکړه چې د اوکراینی چارواکو په وینا ولسنه په کټپین شوې دي د روختیا نړیوال سازمان وای چې له سباندې دوه نوې راهیسې چې روسی پوځانو پر اوکراین بریټ کړی دی اتل ځله پر روختیایي مرکزونو حمله شوې دي د جګړو د درېدو د هڅو په لړ کې بیا د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتر کولیبا ترکیه ته تللی دی او د اوکراین د تلویزیون د راپور له مخې هلته به د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وای چې دی هیله مند دی چې د دغو دوو بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ به خبرې دې ته زمینه برابر کړي چې په اوکراین کې اور بند شي
د اوکراین پر وضعیت مو راپور ووري او سم اقتصادي خبرونه
د افغانستان د سوداګری او پنګونی خونه وای د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت په برخه کې تازه هوکړه د دوړو هیوادونو په ګټه ده او د افغانستان او پاکستان اقتصادي ودې ته لار پرانیزي د دغه خونی وایان مولانا ظهیر ازادي رادیو ته ویل کابل او اسلام آباد هوکړه کړی چې د یو بل خاوري څخه به د سوداګری زو توکو د ترانزیت لپاره استفاده کوي د نوموړي په خبره د 1401 مریض کال د حمل لومړی نیټې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری زو لاریو آزاد تګ راتګ پیل شي د افغانستان لپاره د پاکستان حکومت ځانګړي استازي صادق خان هم په خپل ټویټر لیکلی چې د مارچ 28مې نیټې وروسته افغان لری چلوونکي کولای شي پاکستان ته د صادراتو او وارداتو لپاره په کابل کې د پاکستان د سفارت او په کندهار کې دغه هیواد له کنسولګری څخه پاکستان ته د ننوتو اجازه پانه ترلاسه کړي دغه شان پاکستانی لاري چلوونکي کولای شي په پېښور او کوټه کې د افغانستان له کنسولګریو څخه ورته پانه ترلاسه کړي د طالبانو حکومت د مالی وزارت د مالیاتي جریمو له معاف کېدو او پر کوچنیو پانګونو د ثابتو مالیو له کمیدو خبر ورکوي. د مالی وزارت له لوري په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې د طالبانو حکومت وړو پانګونو او تشبثاتو ته د اسانتیاو برابرولو لپاره پریکړه کړې چې پر اصنافو د ثابتې مالیې کچه راکمه کړي او د غراس پر وړو تشبثاتو د تیر کال مالی او مالی جریمې معاف کړي. په اعلامیه کې راغلي چې د مالی وزارت د وړاندیز په اساس به په 1400 مریض کال کې پر وړو تشبثاتو مالیه له 1.5 څخه 0.5 ته راکمه شي. مالی وزارت ویلي چې د نوې پریکړې پر بنسټ له 1490 کال څخه د مخکې کلونو مالیاتي جریمې په بشپړه توګه معاف دي او د غراز له 1491 کال څخه بیا تر 1495 کال پورې د مالی باقیداری تر 50% او مالیاتي جریمې هم تر 30% معاف دي. او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 90 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 114 افغانۍ او 68 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ، زر هندۍ کلداري 1015 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 496 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 30 پوله.
له خبرونو ور اخوا
نوریاس نوریم سلامونه او نیکه هلی. د خبرونه په دې برخه کې د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. د غراز به د کندهار د ترافیک پولیسو لستونزو خبر شي چې ویل چې څو میاشتو رئیس تنخواوی نه دی ورکل شوی. په دې اړه مو چې پر روسیې د امریکا د تیلو د بندیزونو سره به آیا په افغانستان کې هم د تیلو او ګازو بیې لوړې شي د اقتصادي چارو له یو پوه سره مرکه کړي. ستاسو په غږ څو پیغامونه هم درته خبرو. خو لومړی به د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه وکړو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
انډیپندنت رسپانې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. طالبانو د ښځو په نړیواله ورځ ژمنه کړې چې د ښځو دینی حقونه به خوندي کړي. په دې مقاله کې راغلي طالبانو دا ژمنه داسې مهال کړې چې د بشري حقونو مدافع ادارو ویلي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د خلکو له اساسي حقونو سرغړونه کوي. وروسته د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد ټویټ ته اشاره سوي چې وایي د شذو نړیواله ورځ شمو قیده چې افغان شذ خپل مشروع حقونه وغواړي. په مقاله کې ولول چې په داسې حال کې چې طالبان د نړیوالو له فشار سره مخامخ دي، دوی مخکې هم ژمنه کړې چې د شذو حقونه بخوندي کړي. خو مقاله یادونه کوي چې اوه میاشتې کېږي طالبان پر افغانستان یو ځل بیا واکمن سوي دي. د دې مودې پر مهال د بشري حقونو د څار نړیوال ادارې په وینا طالبانو د نجونو پر مخ تشونځي او په هنتونونو دروازې وتړلې او پر شوزوی د کار او سفر محدودیتونه وازه کړل. په مقاله کې د شوزو چار وزارت لمن ځړل کېدو ته هم اشاره شوې ده. او د تیری دوشنبه په ورځ د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو شورا د هغه راپور یادونه هم شوې ده چې لمخې د افغانانو د اوسنی بشري وضعیت په اړه یو ور اندیشنه څرګنده شوې ده. ریلیف ویب خبرونه د خپل ورستی راپور په اړه مقاله خبر کړې ده چې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري د افغانستان د بشري حقوقو په اړه دا راپور ترلاسه کړی دی. په مقاله کې راغلی چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې ملکی وجنی کمی سوی دی، د بشري حقوقو وضعیت د سختې اندېښنې وړ دی. ورسته لولو چې د 2023 کال د اگست 15 څخه د 2022 کال د فبروري 15 د ادارې 1325 د ملکیانو مرګ ژوبلې ثبت کړې دي. ریلیف ویب دې راپور ته په اشاره لیکلي چې تر ټولو زیاتې حملې چې ځانمرګي بریدونه نه وو داعش ډلې کړي. د دې ترڅنګ په مقاله کې راغلي چې د همدې مودې پر مهال 50 قضیه پراته له محاکمې وژنې وي او په یو شمېر مواردو کې په ننګرهار ولایت کې د دوغو کسانو سرونه له تنو څخه جلا سوي وو او مړی په عامه ځایونو کې موندل سوي وو. په همدې مقاله کې یادونه سوي چې افغانان له بحراني بشري او اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي چې له کبله یې خلک له خپلو ټولنیزو کلتوري او اقتصادي حقونو خوند نسي اخیستلای.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شلکل نسوا
لتاسو سره وو او یو به
د کندهار د ترافیک پولیس وی لتیرو اتو میاشت رئیس معاشات ندی ورکل شوی چې لعملې لګنو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. لبلی خوا د طالبانو د حکومت مالی وزارت وی ټول هو کارکونکو ته معاشات ورکوي چې د اسد میاشتې له 30 منټې وروسته دندو ته حاضر شوی دي.
د 15 اولادونو پلار نورشاغال تیرو 15 سکولونو رئیس د کندهار په ټرافیک پولیسو کې دندلري، خو پر وخت د معاشاتو د نو ورکړې لامل و سارسوي چې خپل دند پریږدي.
مجبورین په بلګنه بل مشکلونه بل یا بلغه ته مخه یا بل هغه بل په خرسه ته دا نه د مینه خوشتن چور راز مشنه ورک استډی علاقه ته ټول دروپن یا خبران تولار ورزان خو مشنه معاشه چرګ
په کندهار کې ترافیکو ته د تیراتو میاشتو رئیسی معاشات نه دی ورکول سوي ځکه نو نورشاغه د کور د کرایې د نشټوالي لامل په تیر پنځو میاشتو کې څلور ځله لایو کور بل کور ته کډه بار کړی ده رحمت الله او متی الله د کندهار دوه نور ترافیک پولیس دي دوی هم وایي له تیرو اتو میاشتو رئیسې معاشات او له یو کال رئیسې میاشتنی عیاشه نه ده ترلاسه کړې چې له امله له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي
تقریبا اته میاشت کې چې مور معاشات نه دي اخیستي په اتو میاشت کې نه چا کوم کومک را سره کړی در وسه پورې د دولس میاشتو معاشه باندې نه د غرمې ډوډۍ ته مش پړلای سو بلکه موږ ډېر د مشکلات سره مخ ټوله ترافیک د غرکم نیواز بلکې بیواز مرزنه مچ وایز ټوله د غرکم د مشکلات سره مخ دي معاشات منو سره د چر دولت څخه دایې ته مې شکایت زکه چې موږ سوي غونینه راکول سوي د منا نمر ماشینو لرو مشکلاتونو لرو کور شانه بسې جوړاتونه چې غوس غوالي شي غوالي
د کندهار د ترافیکو مدیر ملا نصرالدین وایي دوی لخپل لوري مرکز ته د کندهار د ترافیکو د معاشاتو د ځان ستونزې شریک کړي خو تر اوسه په حل کې اقدام نه دی سوی
چې کوم زموږ مسؤلیت یې موږ ادا کړی دی ان شاء الله تاسو معلومات کولای شئ او دوی هم معلومات کولای شي چې د کومندانې پر مو پیشنهادونه رسول دي کومندانې ما بعد وزارت ته مستول دي او وزارت په دې کې موږ ته اطمینان راکړی دی چې ان شاء الله پر دې باندې کار روان دی کوی اطمینان راکړی چې تاسو مطمئن وسی ان شاء الله بس په دلن وخت کې بس کار وسی
بلخ د طالبانو د حکومت د مالی وزارت مسولان د کندهار د ترافیکو د معاشاتو د ځان مسله یو افغانستان شمول ستونزه بولی د طالبانو د مالی وزارت بیان احمد ولی حکمل وای د داخله او دفاع وزارتونو ټول هغو کارکونکو ته معاشات ورکوي چې د اسد میاشتې لڅلروشتي منیټې ورسته خپل دندو ته حاضر سی وي په هیواد کې د معاشاتو پر وخت د نو ورکړستونځ لدوا لسیزی اوړي خو د طالبانو حکومت له واکمنۍ را ورسته د امریکا لخوا د افغانستان د پانګي کنګل کېدو او په بانکي سیستمونو کې محدودیتونه د غچارنو رحم ورو کړی ده
افغانستان چې د انرژي لپاره پر برېښنا سربېره د تیل او غاز په برخه کې هم پر بهرنیو هیوادونو متکی دی آیا د دې خطر شته چې د اوکراین د جګړې سره پر روسیې د لویدیز لبنیزونو سره پکې د تیل او غاز به لا پورته لاړ شي د پښتون امید افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیره هیئت لغړی ازرخ حافظي څخه د امریکا په پیل کې کړی دی
لکه چې تاسو پوهیږئ افغانستان یو مولد هیواد نه دی متاسفانه ټول شیان تقریبا 90% شیان خپل د اولی ضرورتونو د خارج څخه راوړي کله چې بین ملي مارکیټ ته بحران سره مخامخ شي او قیمتونه لوړ شي لته دلته په افغانستان کې هم اغیزه کوي او د غریب خلک لاپسي مشکلات سره مخامخ کیږي او قیمتونه جګېږي د دوی عواید نه جګېږي پټيږي ولې قیمتونه لوړېږي نو په دې خاطر باندې په افغانستان باندې د اوکراین او هر نور مهم پیخي اغیزه لري
تیر شپه د امریکا ولسمشر دغه اعلان وکړ چې نور به امریکا له روسیې تیل ناخلي اروپایي ټولنې هم ویلي چې پر دې غور کوي چې اتکا تر ډیره پوری راکم کړي یعنی دغه اعلان سره سم هم په افغانستان کې پر نورخونو اغیز کیږي یعنی په تیر بیا د تیل او غاز په برخه کې
د افغانستان خو ډیر لوی اقتصاد نه لري او ډیر زیات ضرورت تیل او غاز نه لري د مثال په توګه تقریبا 300 میلیارد ډالر روسان تیل او غاز تولیدي او د افغانستان په دغه رونق شرایطو کې تقریبا 2-3 میلیارد پوری مونږه وطني ضرورت رانیول او خارجي ځواکونو ته هم 2-3 میلیارد ډالر مونږ د بینلی مارکیټ څخه تیل او غاز اخیستله اوس هغه شاید نشته دی شاید یو میلیارد شاوخوا کې زمونږ واردات د تیل روسي او غاز ډیر برخه د ایران څخه مونږ را نیسو چې دوی هم په خپل تحریم دي او یو تعداد هم د ترکمنستان دی هواله څخه چې مونږ غواړو دی هغه څخه نیسو ډیر لږ تقریبا یو 2% هم د روسي څخه مونږ هغه بیا د تیاری تیل د تیسیا کوته وای هغه را نیو نړیوال اقتصاد په مونږ باندې ډیر اغیز لري ولی مونږ په نړیوال اقتصاد باندې اغیز نه لري
په افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو په تیر بیا د تیل او غاز د بایو د لوړیدو موضوع مهم پروند ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې څېړلې و په دې اړه به څو اوریدونکو نظرونه واورو چې پرونی په دې خبرونه کې ګډون کړیو
السلام علیکم اجي منګل د لوی پکتیا نه
چې موږ باندې امریکا بندیزونه لګول دي او دا د یو پښتمنی پیسې باندې اوس چې دلته هر شی ډېر دي مواد ځخ ډېر دي چې خلکو تر پیسې نشته چې وخلي تل په اتیاو غنو ته خطر دي ګاز د غاز هر شی.
السلام علیکم زه د جلال آباد نتا سرلند کیما یارا دغه بندیزونه چې دغه سی اوس په ټوله دنیا کې امریکا تقریبا یا کتازه دغه رقم چینو ممکن دلته په افغانستان باندې ډیر زیات تاثیر وکړي او دغه بای د غاز او د تیل لوړی شي.
عبدالرحمن وننګرار نه دا لس میاشت مخکې یعنی شپږ دېرش روپیې یو لیټر تیل اوس یعنی اتیا روپیې دي. یعنی داسې چې اقتصاد هم ډېر کمزوري په دولت شکل باندې عوام ټول کنه یعنی اتیا روپیې اوس هم جگ دیا او که دې بندي سره نور هم جگ شي نو بیا خو هسې ستونزې ډېرې دي د افغانانو دې سره به بېخي